میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استیدیو.
سید سمیر عباس تاسو ستریم شه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وموري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفینو پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي دي. په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه له او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنو تورنو په ډزو وژل شول. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وهي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د دفاع وزارت پر وسلوالو مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي یو شمېر ولایتونو کندز، تخار او بلخ کې د پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا دیرش افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تېرو 24 ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله بحث وسو تر څو څنګه اوس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فراته په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فرا د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست د دغه لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت غږ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لارین پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس غږ وکړ چې نور باید چوپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نتوی غلو او قربان غږ وسو.
لدی مخې د امریکا متحده ایالاتونو هم څو ور ایران تورن کړی او چې د نورو ترګرو ډول ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران د لاسوهنو شکایتونه څو ځلې کړي خو تهران دا داوی به اساسه بللی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې په دې اړه په یوه خبره کړې بیان کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لیدنې د لیدنې خبر لیدنې وبخې جزئیات هم خبره شوی. د بیان لمخې خاغلی بلخی میا خان د پوهنې اتل بلل یو ژمنې ورسره کړې چې د په نوم به یو ښوونځی وي نږدې سیمه کې جوړوي څو نجونې خپلو کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میا خان چې غواړي خپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکټران شي څو په پکتیکا کې ښځو ته خدمت وکړي د پوهنې وزارت لخوا ورته ستاینلیک هم ورکړل شو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول د پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې دغه خبر ورکړل او وژل شوي کسان حمیدالله او اوسامه یاد کړي دي. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دي ژوبل شوي خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي دي. د عراق پوز وایي د ایران له ملاتړ برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. کته به حزب الله ملیشه چې له لومړی مظاهرو ته مخه کړې وه پرون چهارشنبه وروسته له هغې چې د امریکا نوي ځواکونه سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. دغې ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پېښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی و پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډې ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یوه وسلهواله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلهوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په تیره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلهوالو طالبانو پر افغان ځواکونو په بریدونو کې دغو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزي سره مرکه کړي.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د ګردیز او کابل په لویه لاره د لویو باروړونکو موټرو چلوونکي وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب شوو تلو مسؤلین ورڅخه پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي.
پیسې اخلي په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې درې ګنټې وې درې ولو زره افغانۍ ما ویرګړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ.
د ژوند او د صحت تر مابین ډېر نزدیکی اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول او چا کاراوه.
موټرونه عامه استفاده نه کېدل، هغه په خپل د امین حبیب الله خان چې استفاده کوله او د کورنۍ چې استفاده کوله.
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. نوري نوري مو د میر احمد صافی په مرسته د خبرونې پاتې برخه هم مخته وړم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به پر وسلوالو مخالفینو حملو ته دوام ورکړي چې رښتینی سولې او اوربند ته غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی احمدزی پر وسلوالو طالبانو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډېرې خونړۍ حملې کړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خداسې نه شي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبوري دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبه په شپه او د چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو فرانسې خبری اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبه شپې ناوخت او د چهارشنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لکتر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښتو زور اخیستی چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپله اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه پرته تبا په تاوتریخوالي کې کمښت و نشي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورستۍ وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر درې میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو بریډ روسته د خبري وزندې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل ذات دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان بس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکارا کړی چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوړه کړي.
بیا هم د افغانستان په امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تم کیږو. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زای چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په د کمیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. خاغلی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته استون شوی. طالبانو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویل، خو مخکې د اوربن او د شخړو د کمیدو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي وو. له خاغلی یوسف زی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د معلوماتو له مخې آیا طالبان د شخړو د کمیدو په برخه کې کومې پریکړې ته رسیدلې دي؟
د طالبانو یو هیئت وروسته له هغه چې په یو لسم تاریخ باندې
امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید لامل بیا ودرولې. څو ورځې وروسته هغوی پاکستان کوټي پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي، او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د یو ورځني د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالي خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالي، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، هغو باندې رضا شوي دي. او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې د طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رارسېدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او د هغې نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زای صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت پمدغې د تاسو په خبره باندې شي دغه د ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې له خپلو مشرانو سره لیدلی چې دوی ادعا کړې ده، او چارواکو هم د نوم د نه اخیستلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې پمدې یوه دوه ورځو کې نږدې دېرش افغان سرتیري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ځواکونه هم په دې کې شامل دي؟
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې به غټ بریدونه نه کوي. ظاهره خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډېر کم دي او اکثریت یې افغان ځواکونه دي. البته اوس پورې دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوی چې کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې وي. طالبانو په شمال کې ډېر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تېرو دوو ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایاتو کې طالبان ځپلي دي او وژلي دي. خو زما په خیال تر څو پورې چې دغه تاریخ را شروع شوی نه د نیټه معلومه نه شي، هر کله چې دا نیټه معلومه شي زه فکر کوم د خارج سیمو سره سره به په لرې پرتو سیمو کې هم تشدد د کموالي په موده کې داسې نه بریښي چې ډېر جنګونه دي وشي یا د بریدونو ته دوام ورکړی شي.
خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو چې د طالبانو د جګړې او د غرض د سیاسي هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زی چې طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژني، د طالبانو ورستي خوځښتونه هم له نږدې څاري. یوسف زی وایي د طالبانو سیاسي دفتر پاکستان ته په ورستي سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي د انکمیدو پر لارو چارو خبرې کړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبره شوي راپور نه چې ګواکې د طالبانو مشرتابه د شخړو په کمیدو او د یوه موقت اوربند په ټینګېدو صلاح شوي مخکیني راپورونه په کلکه رد کړي دي. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې ټکنیو هڅو ته کتنه کړې ده. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اوربند مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بی نتیجې پاتې دو سره سره په تیری وی اونې کې داسې اوازې خبرې شوې دي چې طالبان به اور بند وکړي. که څه هم طالبانو دا اوازې رد کړې دي، خو د واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولې وینا څرګندې موافقې ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له کله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پاتې شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اورېدلی دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غني له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورځپاڼې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځنی اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې، او تر هغه وروسته د 13 میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې موده کې خپل څلوېښت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 50 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و، چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 22 ته رسی شي. ورځپاڼې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یو جګپوړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي، او دوی په دې باور دي که چیرته امریکایانو ته ډېر زیان واړوي هغوی به له افغانستان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسېد چې ولسمشر باراک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسګونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2013 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:22 دقیقې انکیدونکي دي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف اواز اورېدلی شئ. د ګردیز او کابل په لوی لار د لویو باروډونکو موټرو چلوونکي وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصف شوو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي. خو د پکتیا مدني فعالان بیا وایي چې دغه د بډو اخیستل باید سمدستي پای ته ورسول شي. دوی وایي په لویو لارو د درون وزن لرونکو موټرو تګ راتک اکثرا د سړکونو د ژر تخریب لامل کیږي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه رپورټ لري.
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناسم چې له قانوني وزن یې 1.5 ټن زیات سیمنټ پر کړی. اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي. خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه. د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې 1.5 ټن ډیر وزن بار کړی. د پکتیا ولایت هدواتنه اوسیدونکي حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته له دې چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي.
پکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسیږي ترازو ولا ته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 4000 لا 3000 افغانۍ روکه بس چې وته وایي چې خوڅه داری په بنه در کوي لا 15000 لا 1500 لري په بدیر کې پرچما جوړوه بس رشپات په واسطه هغه پوسټری په مینه اوخلي میکري
پیسې خلی په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې درې ګنټي وې درول زر افغانۍ ما ورګړي.
د پکتیا مدني فلانو له دې مخکې په ځلونو په آزاد ډول په لویو لارو د ډېر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تګ اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویو لارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي. د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی بیا وایي د دو لره تګ وړاندې دغه تله غیر فعاله وه او له همدې امله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کولی شو، خو په خبره یې اوس یې په خپلو هڅو دغه تله بیرته فعاله کړې. نوموړی د ډېر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي.
ګردیز زه الحمدلله تاسو سره غدر کوم، اطمینان درکوم چې ما داسې څه نه دي لیدلي چې خدای نخواسته دی چانه کوم اخاذي کړي یا بل څه تمه چانه کړي. یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره تماس ونیسي، په هماغه ساعت یې د حل لاره پیدا کوم او د هغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړې او ګڼې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهش بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلدیمای زور است جبید.
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام نن بیا ورده دی تاسو لپاره یو فرصت دی چې په ټاکلي موضوع خپل نظر څرګند کړئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. یوه ډله مظاهره چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشو پلویان یاد شوي په بغداد کې د امریکا په سفارت له برید وروسته تیره شپه له سفارت له شاوخوا څخه لرې شوي دي. امریکا تهران د دغو مظاهرو په پلانولو تورن کړی او ګواښ کړی چې غچ به واخلي. صفي الله ستنگزی نور جزئیات اوروي.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنګټن کې پاتې شي د عراق روانه وزه وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه دمي سرتیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنګټن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله. دا د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګري ده. دا د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري ده چې شوې او د امریکایانو ګټې ګواښلي دي. موږ د ایران په وړاندې بېله تګلاره خپله کړې، په هغوی مو سرچینې وچې کړې او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنهای پرون لومړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رد کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلي وو چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباریو غوسه کړې وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصرې خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په هشت شعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویرېدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کېږي. د کدایب حزب الله ډلې په سنګرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو.
د ژوند او د صحت تر مابین ډېر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
په دې اړه مو د اساسي بشري حقونو په اونیز خبرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې پر دې غږېدلې وو چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا کاراوه.
موټر نه عامه استفاده نه کېدله. هغه پخپله د امیر حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ استفاده کوله.
خو مخکې له دې چې دواړو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه وي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو دو ورځو کې په تیره بیا په شمالي کندوز، تخار او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو په خونړیو بریدونو کې شاوخوا 15 افغان پوځیان وژلې دي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والي مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور ورونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یوه ښوونځي ته رسوي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو ووژل شول. د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوې ده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن بندارا چې اوکراینان اتل بولي خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي د زوکړې ورځ ولمنځله. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واوري ورېدې. په کابل کې هم واوري وشوه. ښایي د نورو ولایتونو په نسبت د کابل ښاریان د واورو ډېر خوشحاله کړي وي، ځکه چې کابل په وروستیو کې د هوا له کابل ډېر ککړ شوی. د هوا د ککړتیا له امله په وروستیو کې څو تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو په کابل کې یو شمېر بې وزلي کسان هم اوسي چې د سړې هوا له امله د ژوند او شپې ورځې لا سختې شوي. خانم مسین په دې راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د ژمي د موسم لومړی ورخت د کابل ښار د هوا د ککړتیا او د وچکالۍ د کمیدو په خاطر کابل ښاریان هیلمند کړل. دوی لسو ونې وروسته د ښار هوا پاک او رڼا ولیده. د دغه ښار یو اوسیدونکی امان الله وایي
دغه واریا چې دا نظر په هغه باندې چې هوا خرابه ده، خو دغه واوره چې وریږي دا د هوا لپاره ښه ده چې هوا پاکوي، لږ در یخ کیږي مګر واوره چې وریږي ښه ده.
د کابل ښار هوا سو ونی د ککړتیا لوړه کچه درلوده. د دې ښار هوا ډېرې ورځې د نړۍ د ککړو هوا لرونکو ښارونو په سر کې ځای درلود. سهار او ماښام به د ښار فضا تور لوګو نیولې وه. د کابل خار بل وسیدون کې ولید چې پر لاسګاډي میوه پلوري وای که څه هم د کور د تودولو لپاره هیڅ نه لري خو د واورې په ورېدو خوښ دی.
ما از بر بسیار خوش هستیم به خاطر که
د واورې په ورېدو خوښ یم. اوبه او هوا پاکوي، هوا سړه شوي. زه له مارکیټ نه د میوو کریټونه راوړم او سوځوم یې ځکه د لرګو د اخیستو توان نه لرم، خو بیا هم د واورې اورېدل په یو نیک فال نیسم.
د دغه واورې ورخت د نوي میلادي کال له لومړۍ ورځې سره سمون وموند. ډېری خلکو او دولتي چارواکو یو بل ته د نوي میلادي کال مبارکۍ ورکړې سره له دې چې د ژمي د لومړۍ واورې ورخت کابل ښاریان خوښ کړل. خو په دې ښار کې داسې خلک هم اوسیږي چې په دغې سړې هوا او ورخت کې د سون موادو د نه لرلو له امله سختې شپې ورځې تېروي. انیزګل یو مور چې له دولسو کلونو راهیسې د چمن ببرک په سیمه کې له خپلو اولادونو سره په خیمه کې اوسیږي وایي دغه واورې او سړه هوا به یې اولادونه ووژني. په هغه خیمه کې چې انیزګل اوسیږي له څلورو دوشکونو او څو زړو بلستنو پرته پکې نور څه نه لیدل کیږي. دا د پنځه اولادونو مور ده او د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر ټوله ورځ د خلکو په کورونو کې کالي پرې مینځي. دا وای د واورې ورخت د خدای نعمت دی، خدا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کوشت کومادم 5 تا تفلکای ما
تفلکای دا وای 12 کال کیږي چې له پاکستان نه راغلی هم او په دغه خیمه کې له اولادونو سره وسی. زامن مې سپیلنی دودوي او بوټان پالی شوي. واوره ووري ده خو موږ په خیمه کې نه سندلی او نه بخاری لرو.
انول فینان سندلیم ندارم، هیڅ چیز ندارم.
دغه مېرمن وایي اولادونه یې په ورځ کې شل یا دېرش افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. د انیزګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننایستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هېرې کړې او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دې چې وږي دي خو دغې واورې ذهنونه بوخت ساتلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق د خپرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. و باورای چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلری، د روغتیا د حق ضروری عناصر کوم دي او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خپرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. که پیل یې له دې ځای راوکړو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیکی اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزشه یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی. یعنی هم په فردي شکل باندې د انسانانو دا مکلفیت چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت دی، وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظ باید صحیح دوا اغسی، د څښاک لاغنه باید خ وخورین، د مزریات او شانو نه انسان منه کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې مونږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسو کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې نو وخت نیول کیږي. بناند ډیر مهم مهم ضروری اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی دی دیگه طول و نه اجتناب او در نسو قلم بانده یا پا دی کم وقتی مونگی ساب کچی یا دو دری وقت دی زیقیت پا اساس بانده دقا موارد دی تی روغتیا او صحت پره دیر قط اثر لری.
د صحت حق لچاپیریال سره چاڑی کل لری، یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چی دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی د ژوند او د صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیانې دلته په کابل کې چې په خپل سر ډیر شهرکونه جوړ سول، ډیر بلند منزلونه جوړ سول، ډیر حمامونه جوړ سول. نو بناان په زمی کې دغه بې کیفیت واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پر جمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی، ټولو کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کیږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټی نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس دی چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته د هغه فیصدی هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید او د ورځې 10 کسه چاپیریال وزنی، جنگ له بلې خوا وزنی، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلی، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته اده کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په پسلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا وردی، فقط هغه ته هغه پیسې مهم دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په دې ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه، د قوانینو نه، د نړیوال او داخلي قوانینو چې دتې ارزښت ور کړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت
ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي، موږ ستایو، ولې کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته، چې هلته هم په درویشتمه ماده کې ذکر شوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت یعنی ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت منظور سوی دی، اما هغه روغتیایی مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال ته وي، زنانه ته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار د دې یم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. مونږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنی خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پدیبانی سپریگی سهار سهار با پدیبانی مندی وی پدی روزایو که
جوڑاون که فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونمی و منی. پا افغانستان که لومړنی موټر چه ډول و او چا وکاره و؟
موټر عام استفاده نکرده، آغا پخپل را امین حبیب الله خان استفاده کوله، دو کورنه استفاده کوله.
کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
آخري دوره چې تل راغې دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غده تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې چې کوم هغه ماډل ټیټ وو، پرځای کوي و، اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کو ریزین هایلکس دا هوندا دا کیمری شول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښ سره سم په دې فکر کې شوي چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوښ، آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو، د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نوه سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده وه چې د دې نوه لارو ژوندۍ نمونې هغه وخت چې موږ د سروبي نه کټه کیږو ښي لاس ته د غره په سر کې د سړکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر را تګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلې دي. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینا جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تاور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دورې پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی. اوږد شکل لري او دروازه لمدې څخه خلاصيږي. دی موټر کې خو ماشینونه او د شیان ښکاری دا ولی په دی حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالوي کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر سوی دی. جنگونه تیر سوی دی، مختلف واقعیات تیر سوی دی. دغه ټول دغه جنگول لاسه دغه بد حالت په دغه شي سوی دی.
په هر حال لار بسولان دي نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري. نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه د غسلور کسان لپاره دا استعمال ده. د امان الله خان لیکورنیتا یا بعض خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره به غشل نه پاره.
اوس موږ تاسو ګورو ساري لوڅ دی.
اوس پلاستیک پوخه خراب شوی دی. له منځه وړي شوی دی.
راځو دی خواته دی بل موټر ته. یو رقم د کشته غوندې شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل وو، نوې لزان وو، نوې تخنیک وو. او د لپاره دا جیک ټایرون جوړ شوی دی. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا وو، دا ول د سی خنو هم د لپاره دا ټایرون لګزره جیک وو. خاور یا خټه دي دا پورته لړس یا دا موټر شي نه دي
خراب نه شي. او دا بل چې ګاډي غوندې دا یاو دغه ډیرو بخه دی خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ موږ مختلف ګاډي لرو، مختلف بعض دو ټایر دی، بعض سالور دی. دا مختلف ځایون کې استعمال ده. مثلا دی بعض تفیات لپاره غوړه کادی مراسم مو دی هم دین استفاده کول.
بله، راځو دی خوته. تر دې سره پوری ټولی ګاډي دی.
دا ګاډي یاو دغه موټر ټول دی. تا ټول دی امونی دورې پورې مربوط دی.
بله،
او دا ګوی دا بعض وختونه دغه محافظین نه پاره استعماله. د سی په ولار باندې دلته
اوس باډیګارد ته وایي.
او باډیګارد ورته وایي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاده کړه د نه جې نه استفاده کول.
که زحمت نه کیږي اخو ته بم ورسو ډیر کولی موټر ښکاری. که رازو تور موټر اوته. دا موټر کوم دی؟
دا موټر دغه دوا موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دورې پورې مربوط دی.
بله،
دوا روسی موټرونه دي. او ګوري دغه شیشه زیرهی ده، دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دغه شی ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خو دلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګور دې خوته د مرمه هغه شی مال میگی خو خاطر سی ویني دي. د ما په ګومان کو دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوسو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نسته.
دا دروازه خلاصه وایسته.
ولینا
څومره درندې درندې دروازې دي.
د خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه. هم دې لپاره د شاله لپاره استفاده کړي لري جمول لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي.
اوس بلور سولان دي. هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومه دورې پورې اړه لري.
امریکایی په لک موټر دی دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کده چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمی ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه.
بله د میلمنو لپاره هم که کلی موټر انتخاب سی وي
ډیر د وزارت خارجه باید هم سی خپل وینور.
بله چې میلمنو که قدر
وسی قدر وسی
هم سی ورو ورو براسو دلته د دوه نور موټر سی دي. دا څنګه
دا د مختلفه دورې دی فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دیخوا تا پا موزیم که یو بل موتر چه دی نورو موتر و پسیر خکولای دی آغا در ډاکټر صاحب نجیب موتر دی چه پرده لری او نظر نورو تا لگ نوی دی زکا ورستای دوره و ایدی پاک نور معلومات
داغا جرمنی موتر دی بینز دا
کوایستم موتر منزو گورم خا
و دا غمنس کی وره نوای ده چونکی هم نوای دی او دا سلور کس لپاره استفاده کده چې دوا ورسه دی او دوا مخته
یو څه یو دونکو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر سپاخه جوړ دی ډیر مضبوط جوړ دی ډیر اصل ښکاری هم دسی ده.
بله و دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتی بازار ده لکه چې بعض شایان کابل ترازی لسی یو مصرف ده با دیل پاره چه کلاسی بل وارد کری
دیر منه لطاسی نه زوندی وسی
هم چنان تاسی نه منه چه تاسته منگه زحمت رو که خیرس منه.
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیال انجینر زکریا محمدی څخه پوښتلی دی.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلیده. بیا ورو ورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده. بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیس شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي و په کابل کې دغه دوه موټر و. شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو. بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1999 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شرولی پورې مربوط و. پخوا مګر د وخت په تېرېدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تېرېدو سره هره وسیله بدلیږي نوی بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغییرات راغلي دي موټروان احمد خانی په اړه وایي.
مخکنی چې کوم هغه موډل یې ټیټ و پرځای قوي وه کلکه به وه اوس چې کوم موټر راغلی د شپې ښایسته دی مزیدار دی خو مګم نازکه دي. بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړه موټر نو دا شیپ ډېر مزیدار دی ښایسته دی خو په مکموالی کې بیا پخوانی موټر مکم و دا لږ پلاستیکي ډراوله غونته دي دروازې نازکې غونته دي خو برقي سیستم د ټول اتومات سیستم دی سهولت یې دغه دی.
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلي او اصل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. Thank you.
کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم مات مې ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم غلی دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم مات میں دے غرور ہے اس والگر ہندے والا ڈیما سمر سخت مزل وہ پس سخت یوں میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور ہندے والا ڈیما سوائم غد میں نوزی